په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایله د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې یونیسف یو مسول وایي چې په 28 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه کمپاین په ترڅ کې تر 5 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
پنج ولایت حوزه شمال و ولایت اروزگان در این ولایت ها
در شمالی حوزه پا 5 ولایتون و اروزگان که و اونه روست کمپاین پیلیگی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچې شوي. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټونه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حجیرونه ویل دا بې کیفیته غوړي چېرته تولید شوي و، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډېره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راوړل کېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو دو لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایه د اوکراین یو بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د موسکو پر فضا د اوکراین یو بې پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویلي پېښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې دا څو انځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیرونې د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنۍ چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر و او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران ته لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالاتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 5 امریکایي زندانیانو د آزادېدو په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد او قطر ته لیږدول کېږي. د هلری په نوم طوفان چې شدید ورښت ورسره یو ځای دی پرون یک شنبه د مکسیکو بای کالیفورنیا ایالت ورسید. اټکل کېږي چې د دې طوفان او بې ساري باران له کبله ویجاړوونکي سیلونه راشي. راپورونه وایي تر اوسه پورې په مکسیکو کې د سیلونو د راوتلو له کبله ته لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې د مکسیکو په واټونو کې د څپان د سیلونو تصویرونه ښکاري. د مکسیکو د بای کالیفورنیا والي وایي پرون د دغه طوفان له ورنږدې کېدو سره هم مهاله بیړنۍ حالت اعلان کړ. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د 80 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه زوی عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر د څنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست وزیر وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي اکثره سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنی لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي، په د لس ساعته کې نوسره رسولي.
د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کېږي.
لسره پارکې دي او دیشان اړه دي د 1500 صبر خېلو کې دي شل لسر وځي
اخبارونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې په تیر دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژل کېدو پر مسلې څرخي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه ده. هغه د خبره پرون په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند له سینده د حق باید او بو حق په منظم ډول ورکړل شي. د تیر ریاکشن به پورس په افغانستان کې د ایران سفیر خبر ورکړی او چې د دوی او پلاوی ورسته وکړي هلمند پسین کې د بو د کچې د معلومولو لپاره د هراود د زګا څخه لیدنه ترسره کړې ده. جزئیات د امید زهر مل پر رپورټ کوي.
د هلمند پسین کې د بو د کچې د معلومولو لپاره د هراود د زګا څخه د ایراني پلاوی لیدنه یو اونۍ ورسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمي قومي پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر ولیکل د لیګل شویو کارپوهانو د مشاهدې له مخې چې د هراود د زګای لیدلې او اندازه کړې د 1402 کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال 20 کال په پرتله کم راپور شوې ده. افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له هراود دزګا څخه د ایرانی پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه. د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبت نه خبرلري. خو کاظمي قومي هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیر اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له د هراود دزګا څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی. له 1905 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1905 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې هر کال د هلمند له سینده 840 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروسته کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پرېښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سیند اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
په همدې موضوع کې تمکیږو و امورې دل چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمال 20 کال په پرتله کمه ده. د هغه موضوع چې افغان چارواکو د طالبانو چارواکو او ځینې نورو کارپوهانو تل پرې ټینګار کاوه چې اوس هغه پخوانی وخت نه دی، په افغانستان کې ورښتونه کم دي او د اوبو اندازه هم کمه شوې ده. خو له د مخکې ایرانی چارواکو په تیر د ایران د انرژي وزیر ویلو چې هیواد به په هلمند سیند کې اوبو خور له حق څخه یو ګام هم په شا نشي. د تورت سرګندونې د ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړی وي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي چې د هلمند سیند اوبو کې د ایران د اوبو خور په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال موافقې ته ژمن دي. په دې اړه زما همکار احمد تکل چې موده مخکې د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه لانجه ولې نه هواریږي.
ایران سر لدی چپیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې اوبه نه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا تر پخپله د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي هلته هغوی ته اوبه نه دي رسېدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پوری نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو، چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خو شک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه هغومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبیږي، سیند نه خړوبیږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ، نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوې؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی مونږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ، کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي، تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنګ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته اوبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال یې کېږي، د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده.
د اوبو د حقوق چارو متخصص نظیم سمونو چې د ایران د اوبو خور د حق د ادعا او په اړه چې په دې وروستیو کې پرله پسې مطرح کړي دي، په دې باب نظر راسره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نو سمې وانه والا موضوع دی، اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ل خپل پاو سره د هالند او ډنمارک د پوځي مرستې هر کلای کړي. د دوړو هیوادونو ژمنه کړې چې کیف ته به د روسي ضد جګړې لپاره لزګونه جنگي جت الوتکې ورکوي. روسي بیا پر دغه پوځي مرستې نیوکه کړې او ویل دي چې د جګړې اور به لا ور سره تازه شي. تفصیل یې له اسد الله الدین نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د ډنمارک په پلازمینا کوپنهاګن کې لکیف سره د ډنمارک او هالند تازه پوځي مرستې وستایلې. زيلنسکي ویلي ډنمارک اوکراین ته د 1900 پر مختللو جنگي الوتکو د ورکړې پریکړه کړې او په خبره یې هالند هم دوی ته د 240 F-14 جنگي جټ الوتکو د ورکړې هوکړه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د هالند صدر اعظم مارک ریوټا هم د 240 F-14 الوتکو د چمتووالي خبره کړي، خو معلومه نه ده چې دا ټول الوتکې به اوکراین ته ورکړي او کنه. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه په وار وار د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي ډنمارک او هالند لومړني هیوادونه دي چې دغه غوښتنې ته ځواب وایي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي دوی پر دې کار کوي چې اوکراین پیاوړی او هوایی مدافع سیستم لا خوندې کړي. زيلنسکي د دوشنبه په ورځ د ډنمارک د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي که اوکراین بریالی نشي، د روسیې ټول ګاونډي هیوادونه تر ګواښ لاندې دي. پر اوکراین د روسیې د ناماجه یرغل دادې نږدې اتلس میاشتې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او هر ورځ د دواړو لورو پوځیانو او دغه راس عامو کسانو ته زیان اړوي. پر اوکراین سربیره په روسیه کې هم د دغه جګړې اغیزې کله ناکله ښکاري او همدانن دوشنبه هم د مسکو دو لویو هوایي ډګرونو د لنډ وخت لپاره د الوتکو ناسته او پرواز ځنډولی و. دغه هوایي ډګرونو وروسته تر دې فعالیت وځنډوه چې د روسیې دفاع وزارت وویل د مسکو پر فضای د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. له تیرو څو اونیو راهیسې دا څویم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو له ویرې د لنډ وخت لپاره خپل فعالیتونه دروي. ډنمارک او هالند چې د ناټو غړي هیوادونه دي د اګست په شلمه په یوه ګډه اعلامیه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو خبر ورکړی دی. ډنمارک ویلي دوی به له شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته خپل اف شپاړس الوتکې اوکراین ته ورکړي، او هالند هم ویلي هر کله چې اوکراینی عمله چمتو شي دوی الوتکې ورسپاري. ډنمارک او هالند د لویدیځ د هغه ائتلاف غړي دي چې په خپل خاوره کې اوکراینی پیلوټان روزي. روسی چارواکو بیا اوکراین ته د ډنمارک او هالند لخوا دغه پوځي مرسته غندلې ده. په ډنمارک کې د روسیې سفیر ولادیمیر باربین ویلي دغه مرسته به جګړه نور هم توجنه کړي او اوکراین ته بل جګړې پرته نور غوراوي سخت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی ورک کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به مللی بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: طالبان د لوی کانال له لارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبه رسول غواړي. د مقالې په سر کې لولو کله چې دوه کاله وروسته د قوشتېپې کانال بشپړ سي 15,500 هکټاره دښتې خړوبولای سي او په اغیزناکه توګه د افغانستان د کرنې وړ مځکو درېمې برخې ته وده ورکولای سي. ورسته لولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1990 لسیزه کې طرح شوې او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا $100 میلیون تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا څلورمه برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 6,000 کارګران اوس شپه او ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 100 مترو اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقاله د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. ورسته راغلی چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغو خبرو ته هم اشاره شوی چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او اوبو د لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنېسته، خو د ویلي چې دا ستونزې به حل شي. میل آنلاین خبرونې د یو افغان پناغښتونکي په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایي پناغښتونکې نجلۍ په برتانیا کې دوه وارې جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناغښتونکي پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد شوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړی چې د دې نجلۍ له ده سره خوښه وه او د فکر کاوه چې دا نجلۍ 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلي کله چې احدی پر نجلۍ جنسي تیری وکړ هغې د ودانۍ ساتونکي ته وویل، پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د نجلۍ د مور له قوله راغلي چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به یې نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غزېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي اکثره ولسوالیو ته غزېدلي سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د لارو د زیات خرابوالي له وجې اکثره وخت ناروغان د لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غځېدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کند او کفار ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سیندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. دا یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو زموږ چې لاره جوړه شي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نسو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک راباروو نه.
موږ لاره دومره خرابه ده چې مانه لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ شي په د لس ساعته کې نسو رارسولی بار د مریض وفات وکړي ګرسره کې.
د سنګین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 120 کیلومتری کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګار رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دي او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یادې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
لار خو ډیره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسي مندونه راسي بیرته هغه هم د بین یوسي هغه هم خرابه سي نه. نو لار مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلي دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دی موټر رسېدلی، موږ توانیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لاره ګټي روزانه را پیدا کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر 40 کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونه پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولې هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونې وړ ده چې دا یوازې د سنګین او واشیر ولسوالۍ لې لارې نه دي چې کنډ او کفر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کفر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې وایي ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه ډیر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي بیا شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کېږي. یو شمېر دغو موټر چلوونکو د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال ته ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم چې د دوی په وینا کوم قانوني حیثیت نه لري چارواکي ورڅخه ډېرې پیسې اخلي.
لسره پارکې دي او دیسونه اړه دي د 540 برخېلو کې دي شله سروځي
دا غد د سمیران بنوم دیوتن دي چې د تورقم جلال آباد پر لار موټر چلوي. د دې لارې موټر چلوونکي وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسؤل چارواکو ته یې په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی. سو تنه موټر چلوونکي وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او 10 روپۍ چې د ورځې پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چې دا چې دی د قمندانې عریضیم کړي دي. دا قمندانې دی، دا د ولای، دا ټول امر، دا د یو ځای.
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې موږ نه اخلي، نه پرچه شته، نه د شپې تازی په نامه پرچه شته. سار چې راشي 10 روپۍ به ورکې، بیګا چودري کې 10 روپۍ به بیا ورکې.
دلته چې راشي پرچو ته پرچه استاله نه درکې، تا نه تختي پټېږي در نه، و دا د ترانسپورټ سره مربوط دی.
دا ډی قراردادي قاري سلیم هم مني چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي، خو دا پوښتنه نه ځوابوي چې د کومو اصولو له مخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چارځ کې ودره د شپې یو چوکیداری دا غینه خامخه 500 روپۍ داخلي چوکیداری. یو ته جهیدا ګرمخې ما تخلاص کړه،
خبر یو کینور نه زیتو ما خبر مرته وکړه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي.
یو چا باډه په قرارداد ونیوه هغه به ورته ځای برابر و، هماغه یو په د پارکینګ روپۍ او دارنګ دغه د قراردادي روپۍ به یو ځای جمع کړي نو مشکل به نه و، هغه به یې اخیستی. اوس چونکې اډې د امارت سره د دولت سره یوځای شوي دي، دولت د ځان سره یوځای کړي دي، هغه ازدحام هم کم شوی دی انشاءالله.
خو موټر چلوونکي وایي چې څه موده وړاندې د همدې ستونزې د حل په موخه یو ورځ کار بندیز هم کړی و او مسؤلینو ورته ډاډ ورکړی و چې ستونزې ته به یې اللارې ولټوي، خو په خبره یې چې مسؤولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
افغان مشهور ممثل عبدالاحمد خاکسار تیر شپه د اور پیک ناروغي له امله د شاوخوا 70 کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی عبدالاحد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې له تیرې اونۍ راهیسې د پښو له درده کړې ده چې تیره شپه یې د کابل په یوه روغتون کې انسا ورکړه. د عبدالاحمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لویه ضایعه بولي.
گل محمد جان را کیا پس کی هر کس در این روزگار زندگی خود خلق کرد، ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی است. یه را شکر تو نمیدیم.
داغت نور ده تل لپار خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه ده افغانستان ده تیاتر او سینما و مشهوره او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل:
استاد علاوه بخي تقریبا یو اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړ وګرځېده کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپل عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلو چې د ملا ډیسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پېړۍ ډیر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځوري نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه، واقعا د ټولو لپاره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ خبره کوم. د غزمور سړک چې شروع شو دا ولې بیرته لاغول شو؟ دغه باید فعال شي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار وو. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دی؟ بالامرغاب ولسوالۍ، غورماش ولسوالۍ. دغه د ډیرو تکلیفونو سره مخ دی. باید دغه سړک شروع شي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول شي چې زموږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي، چې دا سړک الغا شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو کر قوم کے اور علم کے تجمہ سلام منور سی مان گلاب خان اکمل ددی پکتیکا ولایت واس پاور سوالی دی پتنی دی کریم وختنه مدا وکدا دی مو پیام چیرې نشر سی. دغه دی واس خاطر وی ور مم د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دی د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کی سیاست کی څه ستونزې ده او کپ شرکت کی ده؟ دا سریاتی ولسوالی دی، غرمی ساحی دی، مجاہدین هم غټ ستونزې دی، د عوام هم ستونزې ده. کدا دی مو پیام نشر سی او مشران یې وار یو دته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډیره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د د خبرونه دوه مینې مې ته نږدې شوې وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو له وژل کېدو مسلې ته ځانګړې شوې. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په امریکا کې د خبرونو لنډیز ده. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دی دغه کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته 11 میلیونو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یوه اونۍ وروسته د واکسین دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیت غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپاره لیدې. ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیت غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړی دی. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیت غوړو د استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د مسکو دوه لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د مسکو پر فضایت او اوکراین یو بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. په دې وروستیو کې دا څوهم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیرونې د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنۍ چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی ولري. ایران او متحده ایالاتو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 15 امریکایي زندانیانو د ازادۍ دوه په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد او قطر ته لیږدول کېږي. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیرش په دیو شاوخوا بیا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزوی عبدالله احمد خاکسار ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې پلار یې یو اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او لړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 1400 هجری لمریز کال د کپسول رمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتوران وژل شول چې څلور خزي هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړۍ بریدونو سره مخامخ شول. پښتني دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولای شي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي؟ په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لږ تر لږه د دو ادارو کارکونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لومړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودې او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درمرما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلای شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي او په دې څنګ کې مطمئنا د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد او مطمئنا د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نه شي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واقعه. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سه ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشي ولولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت ته غاړه دی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په څنګ کې پاتې راغلی.
او کور ودان سیدي صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجیبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا همدا د دوشنبې په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې په 23 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نخښه کې؟
سلامونه درنښت. لپاره د مرغه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي وسته، بلکې په تیر څلوېښت کلونو کې تل په نخښه شوی دی. او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نخښه کړی دي تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کړی په افغانستان کې په تېرو څلوېښتو کلونو کې، په ځانګړې توګه په تېرو شلو کلونو کې، هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي، چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو لخوا یا د هغه استخباراتي قدرتونو لخوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل سوي دي او جنګول سوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو لخوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که هغه واکسیناتوران وي، که هغه مثلا مای پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي، دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بل مرغه داسې بدمرغه جګړه کوي، یو وات کیوي اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان یې هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورانو بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل له دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحیح برخو کې به ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نورې خیریه موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي، یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي، یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، په بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي، نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هیواد او دا وګړي همدغسې.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده. اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهن ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوئ دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکوونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه له افغانستانه بهر دوی داسې منابع لري چې له مغه ځایه افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکوونکي هدف ګرځي؟
ګوره په لوی انځور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کېږي چې اوس په طالبان په قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یوه ډله ده اوس چې قدرت نیولی دی، په سر کې څو کسان دي یا مشران دي، هغه ممکن وغواړي چې د دوی دغه وضعیت او د دوی دا واکمني ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې دوی خپل وسلوال یا دوی خپل هغه جنګیالي روزلي دي په تېرو شلو پنځه ویشتو دېرشو کلونو کې څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی، په کومو کمپونو کې چې هغه روزول شوي دي او په کومه عقیده چې هغه روزل شوي دي، دا قدرت ته د رسېدو سره سم د یو عقیده نه ده بدله شوې، نه د یو عقیده بدلولی شي. په لاندې خطونو کې په لومړنیو دوم او درېم سطحه یا کچه باندې چې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د ده په رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د ده په رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه شمېر چې دی دا تر اویاو اتیاو فیصدو دی، ځکه هغه د لاندې کچې طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلی دی، یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید د ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بې له دې چې هغو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکوونکي باید په نښه شي، بېله دې چې هغو ته دا وویل شي، هغو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن هغو ته دا ویل شي دا کار مه کوئ، دا د طالبانو لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هېواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی د سیده اکوي، یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودرېږي. کله چې ولس یو نظام سمي ولاړ، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغه د شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هېواد کې دغه هېواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی، نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترهګري ډلې فعاله کوي. یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور بې دیواله وي، حتی د نور په وړاندې د فعالیت لپاره یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري، نورې ترهګري ډلې د نورو هېوادونو د ګټو د تهدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نورې ډلې بیا هلته فعالیت نشي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د د فزار مستقبل د لپاره فعالیت وکي، هغه په نشه کیږي او هلته په افغانستان کې نن هلته کیږي هم
باندې هلته تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم. داسې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې ښکېلی وبللې او په ځانګړي توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنګیالي چې ستاسو په نظر اویا اتیا فیصد دي هغه شامل دي؟ راځي سیدي صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لږ خبرې وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول، نن هم په افغانستان کې کمپاین پیل شو، پاتې وسته ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطی روحیه سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملا پیښې هم ولیدلې چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم 2 تنه واکسیناتوران چې ښځې هم پکې وي. څه کول په کار دي تر څو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی وجیبه څه ده په دې برخه کې؟
د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول پکار دي. ما ته بل څه نه پاتې کېږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړېږي، متصل په جلال آباد کې د یوداما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کیږي چې چیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې دسیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نه. معنی یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی او ګوند او دی او حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف، چې هغه هلته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي. مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ما ته مخکې ویډیو پرته ده چې غلطه د ښځو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري. یو مطمئنن د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی ایجاد وي، د اولاد د خدمت لپاره څوک کافي معنی ایجاد وي، دا حرام کار دی او د الله تعالی په ژوند مؤاخذه ور دی او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د دې مشکلات سره مواجه ده.
کور ودان آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته مثلا بشري بنسټونه له دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅ کړي دي. بل لور ته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې شوي دي. بل لور ته کارکوونکي په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 38 کسان د خیریه بنسټونو کارکوونکي په 2 کلونو کې وژل شوي، چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پیښې؟
لپه د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کی، ځکه چې طالبانو چې کوم دریز دی تر اوسه په تیرو 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونو کې چې کله د میلمانو په ځانګړي توګه د ویان ته زبیلا مجاهد مې څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تیرو 40 کلونو کې د خپل جنګیالو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړه د اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي، دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې مانا چې په تېرو شلو کلونو کې کله چې دوی خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې مانا چې په تېرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هر جنګ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا د ځان اعتراف دی، د ستاسو د نورو رسنیو په ارشیف کې د دوی دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه ټیټپوړي جنګیالیو د د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره دوی د مکاتب بند کړي. دا د دوی وینا ده. نو دا په دې مانا چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغسې خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردیو د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول دوی واکمني کوي، د نجونو د مکاتبو دروازې بندې، د مېرمنو د کار مخنیوی سوی دی، د نارینهوو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د دوی سخته مداخله ده په دولت کې، یا دوی چې دولت ته وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دوی په خپل دریز باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړي ټوپ کوي. دوی درې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول په کار دی چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب شي، ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبیعي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکه طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې ته راتلم. دا مهم موارد دي، او دا د دې باعث سوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې پیرو باندې بندیز ولګېدی، نو هغو څو څو واره ول چې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده به دوی فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دغه څه وینه ده چې د خپل فعالیت په مغه شکل چې د تروسې ادامه ورکړي، ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي. نو لهدا دغه طالبانو کړو ورو ته په کتار د دې حکومت ولای ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخې یو ته په کتو، او دغه او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور لمخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق له باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلای کړلای. نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړي توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې اونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، یا په منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث کوو او مشاهداتي بحث کوو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو، دا ویره خورا ډېره ده چې دغه دا مرستې به خورا ډېرې اغېزمنې منفي تاثیر پر وکړي، او خلک به د خلکو شمېر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي، دغه شمېر کې به خورا ډېر اضافه وانه
کور ودان. آزاد صاحب، د بحث د پاشې بوته نږدې شوي، راځي چې بحث سره راټول کو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول په کار دي اوس. خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، څه باندې 29 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم څوارلس میلیونه داسې دي چې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پرله پسې ښودل کېږي، که څه هم طالبان بیا دغه شمېرې تر ډېره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترینګله یا خرابه نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي؟ طالبانو کومې تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپلې مرستې کمې نه کړي؟ ځکه ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې و اته لکه کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتني ډول مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمېر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي، یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوی وسي؟
د مرستو کمېدل ثابته خبر ده چې د پاسه یو میلیارد ډالر چې باید د مجموعی نه نور هم شو یو میلیارد ډالر کمیږي، چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطح علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي، او د هغه په څنګ کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. کله چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پوښتنه کېږي، هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکتب مکاتب خلاص کړي، په لحاظ د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې موږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نوانو دي. په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت په هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او ته طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او د دې له هده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی، خو موږ هم دې خو مخالف ناست یو، چې مخالف ناست یې مسؤول خو اس دی زمام.
بله، کور ودان سیدي صاحب، مننه او سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه وشي چې افغانستان ته مرستې را جلب سي؟ د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د بشری مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنې په تېرو څلوېښت پنځوسو کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې، لاکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې سارې په تېر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي، او د دې دپاره چې څه په کار دی د افغانانو هغه ډای چې په راځي په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی، د همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیلو هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول، او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي همدا خلک چې په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه بې وزله کسان یا ټول افغانان بې وزله دي، هغه هلته داسې یوه زمینه مساعده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبي امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. او دریم بحث دا چې ټول بحث به د طالب ته ورګرځي، تر څو پورې چې د طالب په واکمنۍ کې په طالب کې بدلون رامنځته کړي، هغه یوازې دغه بشري مرستو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغییر رانه ولي، دننه داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي، د نړۍ د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي. تر څو طالب کې تغییر راشي، نو تر هغه پورې به په دغسې مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي، بدبختانه.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه. Whoa.
تمہارے پاکو کو کھوکے پل جانان میں لٹھوا مور کرمان میں لٹھوا شفق وزرت خیشم نارنگ لپیدہ کھا